دا افغان حکومت یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیرانو په کابل کې په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو هدفي وژنې ودروي. دا کندهار د امان ولسوالۍ پرامنی قومندانۍ په نننی موټر بم برید کې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدل. دوستان ستړي مشي، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. یاد مسایل د خبرونه د سر موضوعات دی. وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې له خپل کور له مخې تښتول شوی او هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی وه بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفره ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یوه کور 15 نفره غړي زخمیان شوي دي.
چارواکو په وینا په دغه برید کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو، د امنیې قوماندانۍ د ودانۍ یوه برخه ورته نږدې یو کور ویجاړ شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې ودروي. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشیانه حملې بلل شوې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بلل شوی دی. د دغه بریدونو یوه وروستۍ بیلګه په هلمند کې ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي پیښه ده چې تر اوسه نه چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی او نه هم عاملان موندل شوي دي. الیاس دایي د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر لخوا نن د یو نوي خبر شوی راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. په دغه راپور کې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي هغو قضیو ته کتنه شوې چې راپور یې ورکړل شوی دی. دا چې قضایي سیستم د ثبت شویو قضیو په اړه څه ډول اجراءات کړي او قربانیانو ته تاوان ورکړل شوی کنه. په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې عدلي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی، خو یوازې نیمایي ثبت شوې قضیې تر ابتدایي محکمې پورې رسیدلې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د ټولو ثبت شویو قضیو شاوخوا په سلو کې د 40 عاملان محکوم شوي دي. یونامه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هغه قانون د تعدیل غوښتنه وکړه چې له مخې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې د چارواکو صلاحیتونه زیاتېږي او هم اړوندو ادارې امپیاوړي کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرمقل، خان چهارباغ او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز انخوی اوسیدونکو په کې راټول شوي وو. ګډونوالو له سیمه ییزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړي. د دې لاریون یو ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
جوامی بین الملل درخواست به عمل آمده که
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کی خودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بی پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی پوځي جامې اغوستې به د بلخ چارواکو له دغې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه لا ازادي راډیو اوري. برېټانیا او اروپایي ټولنه به روانونه وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې خو د کوم پرمختګ راپور ورنه کړل شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی دی. ټرمپ د یکشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ټرمپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون یې د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین قضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې دریم هېواد چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغې سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې په 1986 کال د لونا 44 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته له ځان سره راوړې وې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې د خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو په یو شریکه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د هدفي بریدونه پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې بریدونه پای ته رسیدو غږ کړي. خو په ولسی جرګه کې د کندهار یو استازي هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ وکړ.
دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لټه کې دي.
دا کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کومندانی د موټر بم د نننې حملې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلې چې ملکیان هم پکې شامل دي.
دا موږ شانه په دغه رقم کړی ته دا کڼبلې ته وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنان ماشومان ډیر لستانه څور لستانه یا لپک شه.
په کندهار کې د یوې داسې راډیو په اړه چې د خزو لخوا د خزو لپاره نشرات کوي هم معلومات درکو. دا بم غوړی چې د امریکا د سفارت شار ظافر راسفیل سنوای طالبان د وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. که وختو نور ریپورتونه ملرو په ونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدانه او همدارنګا د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري شریک پروګرام مې هراوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو چې پکې د اروپایي ټولنې، امریکا، استرالیا، کاناډا سفیران شامل دي په یو ګډه اعلامیه کې د طالبان نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه په ژورنالیستانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو بریدونه غندلې دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ ولوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د ډېرې ملکی مرګژوبلي عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمن او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاتره مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خبره شوی اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو پکې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حمله او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنۍ نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان له ټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادیو څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز په خوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. له دې پیښو وړاندې پر کابل پوهنتون ډلهیزه وسلوال حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او دغه شان په څو جماعتونو بمی حمله او لاملې د مشهورو ملای امامانو وژل کېدل هغه پیښې وي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیې ته کوم غبرګون نه دی ښودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد احمدي له افغان حکومت غواړي چې په تیرو 40 کلونو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنۍ سره باید دوامدار مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حمله کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي.
او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لاټه کې دي، خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دوی باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د د معلوماتو له مخې چې په تیرو 40 کلونو کې 1,27 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د غشانې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام موضوع کې پاتې کیږو. د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنی قمندانې نن موټری بمی حمله شوې، پکې د ټپیانو شمیر 33 کسانو ته رسیدلې. د کندهار چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیری، 2 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه کمانډاني د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 33 کسان یې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیری، 2 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کمانډاني ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه کمانډاني او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولی امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفر ملکی مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیری، 9 تنه د پولیسو سرتیری او سیمه ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دی چې هغه تر میرویس سبزوی روغتون پورې انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه حمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلی. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 13 ټپیان شوي او 2 نور چې د پیښ پر وخت له ساحلي لري و د حمله کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پر دې شان وګور، دغه شان په دغه رقم کړي ته دا کنډبلې ته وګور، دغه څوک دغه رقم کوي. نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا له پکښې ده
کشنیان هم سره خوش شوي وو چپیان مون او هغه بره بوتله دورې ماتول ته دلې راسه. نو زه دلې چې رالم دا شامیان سره دغه ګره سردغه ودته بیا جنگ والی منته کشتم ورس و زده ام دلیم د شان دغه کې بیا می سر خیلم جنگ راته والی ولتورته سرایته اسرایته چرالم د شان سره ټول کنو بیا دی خلک را لور په شانو کارملری هغه مج سره تسلیم کې
د دغه حمله مسولیت وروسته چا ندی منلې هدا پتیر دوونه کې کندهار کې دوه موټر بم حمله ده د رواني قوس یالندې میاشتې پر 15 منېټه د کندهار شهر په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولس پولیس په ګډون شل کسان ټپيان سوي و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د پوهنې وزارت هغه تر هغه چې لومړی دریم ټولګي څخه زده کړې جماعتونو ته انتقالوي ل نیوکو سره مخ شوي که هم د پوهنې وزارت ویلي چې دا کار یوازې په هغه سیمو کې کوي چې چیرې چې ښوونځي نشته یا ښوونځي د خلکو له کورونو لرې دي خو دا ډول یوې طرحې دا اندېښنې راپارولې چې ښایي د ښوونیز سیستم بڼه ورو ورو هغه سیستم ته ورته شي چې د طالبانو په واکمنۍ کې و فیروزا عزیزی دا موضوع تعقیب کړی دا هم د اوس سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې دا فیروزا خبرونه تستړي ماشين او تفصیل لته سوورو
مننه د افغانستان د پوهنې وزارت په روزنیز نظام کې د اسلامي علومو د پیاوړتیا په لټو اعلانیو خبرولو وروسته په اعلانو کې چې پریکړه کړې تر څو د خوندیو لومړی ټولګي تر دریم جمعتونه البته دا جمعتونه ته انتقال کړي که څه هم په دې اړه د پوهنې وزارت ویلي دي څو ځلې په خپله دغه خبر پاڼه بدله کړې او بیا یې په بدله سوې باندې کې دا لیکلي چې دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کیږي چې ښوونځي نشته یا ورته لاسرسی نشته د دې سره د پوهنې وزارت دغه پریکړه بیا ټولنیزو رسنیو کې زیاتو خلکو غندلې او نیوکې راپارولې دي زینب موزینی په خپل ټویټر پاڼه کې د غتار ه د طالبانو د دوران واکمنۍ له وخت سره پرتل کړی او ویلي دي چې دا بیرته تیرته ستنیږي له دې تاریخ سره ماشومان بل خو فهیم رسا هم په ټویټر لیکلی چې دوی مطلب پوهنې وزارت غواړي موږ بیرته هغه ځای ته ستنه کړو چې سل کال مخکې وو د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سامیا کوهستانی بیا د پوهنې وزارت د قطر ه لماشومان سره البته لماشومان په ابزاری توګه ګټه اخیستنه بولی دا وایي کچې د پوهنې وزارت د خپل پریکړه عملی کینو په دې سره کولای شي ماشومان زده کړي او داوی د یادګیری کچې سدل له ګواخ سره مخ کړي راتنه یو هم په دې اړه د البته د پوهنې وزارت دغه تصمیم پاړه نیو کې کړی دی هشت سو ورسپانې په خپل تر مقاله کې لیکلی چې دا تیر ثابت ګرځیدنه ده هغه دغه ورسپانې د پوهنې وزارت ته قطر ها ناسنجیده بللې ده بلکې د پوهنې وزارت بیان دی نجیب آریان بیا آزاد جوړو ته ویلي دي چې دوی دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نشته په دې سره به جماعتونه د ماشومانو لپاره د ښوونیز یو ښه مکان واوسي دوی ویلي دي چې موږ په روزنیز برخه کې اسلامي علومو ته ضرورت لرو او باید د دې له مخې نه ماشومانو ته زده کړې ورکړل شي خو کارپوهانو په ټوله کې په دې اړه د پوهنې وزارت دغه پریکړه په اړه
انتقادونه کوي بلې انسه ډیر زیاته مننه کوله تاسو دوستانو له کابل څخه مو زما د همکاري فیروزا عزیزی ریپورت واوریده چې ویلي د پوهنې د وزارت هغه طرحې چې په یو شمیر هغه سیمو کې لومړی ټولګي تر دریم ټولګي پورې زده کړې جماعتونو ته انتقالوي چیرې چې ښوونځي نشته او یا خلک له ښوونځیو لرې دي په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه راپارولي یو شمیر خلکو دا طرح نیمګړی بللې ده او غندلې ده یو شمیر نورو یې بیا ملاتړم کړی دی او د پاغه سیمو کې چیرې چې ښوونځي او مکتبونه نشته یا لږ تر لږه ښوونځي او مکتبونه د خلکو له کورونو لرې دي په هغې سیمو کې دا طرح د دمګړې د خلکو د تعلیمي چارو د روان ساتلو لپاره یو حل لاره بللې
یوه بل موضوع ته زو په کندهار کې د میرمن پونوم د خزو لپاره ځنګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه لري د بی پولی خبريالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوملړ کې شامل شوې ده. دغه جایزه تر راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. صادق رښتینی په کندهار کې د راډیو ته ورغلی او په اړه ادارې رپورت لري.
د میرمن پنوم دغه رادیو د 2011 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمن لخوا په سیمه ایزه کچه 4 ساعته د شوز پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياست چې د لارې احساس ملتي خبرونه په ژوند
د میرمن لپاره په دغه ځنګړې محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی پنوم د دغه رادیو یو کارکونکي وایي د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شوز ته ځنګړې سیوي.
یعنی میرمن د دې هغه لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز، اجتماعي، همدارنګ داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه تر څنګ خبرونه او داسې نور شان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي سیاسي پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې وي، هم د میرمن مشکلات چې وي، هغه هم د دې رادیو د لارې ټولو خلکو ته وړاندې کیږي.
اکرام مهراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکي دي چې د خپلو پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
خواړه خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیایي ګټې او شپزیو دغه تر څنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود د ستر دي په ځینو سیمو کې او هیوادونو کې هغه وړاندې کیږي، او دوه مخبرونه هم ځانګړې مرکه خپرونه ده چې په ځانګړې مرکه خپرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنګو په خپرونه کې اورسته د شوزو پر بیلابیل مسایلو پر تاوتریخوالی په بدو کې ورکړنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له هغه میرمنو سره شریکو.
د میرمن په نوم دغه محلي رادیو د بی پول خبري اعلانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په هغه نوملړ کې شامل سوي چې ټاکل سوي د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان سي. د دغه جایزې نوملړ ته د افغانستان څخه د میرمن رادیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او فرانسې 12 خبري اعلان او رسنۍ شامل سوي چې د رسنۍ د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لکبله په نړیواله کچه سټایل سوي، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سر ته رسولي.
زهیله لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل، او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبريالانو او پروډوسرانو د رادیو په برخه کې تر سره کړي، وکولای سو دغه جایزه تر لاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شذو د ژغ رسول دي. خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشی جامعه هنو
در ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه، بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړي رادیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتون او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل د فعالیتونو لکبل څو ځله په نړیواله کچه سټایل سوي او زیات جایزې ترلاسه کړي. نو موړې په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شفاعل میرمنو په کتار کې شامل سوي. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړولې شزي او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستان، زموږ غږ لاسه د ایراډیونه اوري. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پلور 50% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوال سولې په اړه د سټاکولم د څیړونکو موسسي نن په یو ریپورت کې کړی ده. سفیولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروري.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 50% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 16% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول تال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 رده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 15 لویو شرکتونو لویدلی، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالره کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی اے په 8 ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عرب اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دا د آزادی رادیو دا وسم راځو دې ته چې د کابل چاپ دین ورځ ورسپانو په کوم مسلو لیکنه او خبرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلي په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای شي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکو وروستۍ پریکړه نوې ټاکل شوې ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنی هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلی دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډیر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره حاله ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او داریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان زموږه غلازادي رادیو ناوړی وس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. نوریاس نوري استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
د کندهار چارواکي وایي د دامان ولسوالۍ پر امنیې قومندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې 3 کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 2 پولیس، نورې د امنیې قومندانۍ ملکي کارکوونکي او لسی وګړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هېواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د ټولنې د یو شمېر نورو غړو هېوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفارتونو او د ناتو استازي په دې هېواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې په کلکه وغندلې او ویل چې طالبان او مختلفې تروریستي ډلې په دې هېواد کې د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر لخوا نن په یو نوي خبر شوی راپور د راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. بریتانیا اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د دسمبر 31 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې پټه په درېدلی حالت پای ته ورسوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. د هغه 3 چچنیایي هلک چې پاریس ته نږدې دی ښوونکي سره پرې کړی و مړې په چچنیا کې خاورو ته وسپارل شو. عبدالله انزوروف د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د تاریخ او جغرافیا ښوونکی په پاریس کې وژلی و چې وروسته د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو. همدارنګه د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم لرو. خو د ټولو مخکې و بل موضوع د اډیداس لخوا په یو جوړه کرمچو $1,000,000 بیا ټاکل شوی. دا چې څنګه او دا څه ډول کرمچ دی له صفی الله ستانکزی اورو.
د بوتانو شتمنو مینوالو ته یو وار بیا قیمتي او لوکس کرمچ جوړ شوی. اډیداس شرکت چې د کرمچ په جوړولو کې نړیوال شهرت لري دا وار د پروکلین یا چینی جوړولو له میزن جرمنی کمپنۍ سره په ګډه یو جوړه لوکس کرمچ جوړ کړی. فرانسوي خبری اژانس راپور ورکړی چې د اډیداس دا کرمچونه په نیویورک کې د سادیبی له شرکت سره دي. د راپور له مخې د لوکس توکو او هنري آثارو کاروباري شرکت سادیبی وایي تمه لري دا جوړه کرمچونه په بولۍ کې په $1,000,000 و پلورل شي. که دا کرمچونه په دې بیا و پلورل شي نړیوال ریکارډ به جوړ کړي ځکه تر اوسه د پروکلین کرمچونه په دومره لوړه بیا نه دي پلورل شوي. د اډیداس دا کرمچونه ZX8000 نومول شوي. په کرمچونو باندې چې تلای بندونه او شاوخوا سپین رنگ لري د پاسه د پروکلین په مټ رنګه نقاشي او ګلان استل شوي دي. پروکلینی یا چینی انزورونه او ګلان اکثر د چینایي لرغونی انزورګری او هنري آثارو څخه په الهام استل شوي. پروکلین د کاشي ګران بیا ډول دي چې اکثر ترې لوکس توکي جوړیږي خو دا لومړی وار ده چې د کرمچونو د ډیزاین او ښایست لپاره ترې کار اخیستل شوی. دا کرمچونه سر لنن یعنی د دسمبر 8 د دسمبر 14 په آنلاین بڼه خرڅلاو او بولې ته وړاندې شوي. تر ټولو عجیب بل ادا چې دا کرمچ د اغوستلو لپاره نه دي بلکې یوازې د یو ښایسته توکي په توګه باید وساتل شي.
تاسو لا پیغامونو
وڅیدل محمد لغمان ولایت نقص پر زحمت در کوم علی خان په سوالی په اړه چې تاسو سره خبرې کوم خبرې کړو دا کار چې تاسو لغمان د سرور صاحب له کوزینن وړاندې په دغه لغمان د نسل ساتل سره تجربه کړو نو تاسو چې کوم شی ته نو کې بخښنه مو دا د بیره د راځم چې دغه ما سره نو ګډه سلام علیکم ورته کوله برکت
اډ مؤسسه د نورستان ولایت ته دواګانې عرضه کوي او ډاکټرانو معاش ورکوي. ډېره بیکاره مؤسسه ده چې تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نه اوس درې میاشتو اوازه ده. نو دولت نه هیله لرو چې داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ورنه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي، کور خرچه، مریضان، دا ټول پرې باندې اووه میاشته معاش نه ورکوي. وسلام
سلام د لشکر ولایت د لشکر بازار ولایت څخه د لشکر بازار څخه درته خپل اواز په ازادي راډیو کې سب تمام اوروره بل د هلمند کې د نظامي شهیدان او معلولینو سره دا چې شخصي برخود روان دی ان په ټولو دولتي اداراتو کې ځواګر انصاف رئیس جمهور څخه مې اول دا غوښتنه ده چې هلمند ته ونیم سوه نه سوه کا پولیس شهیدان شوي دي. نو هیله مې دا ده چې د وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور بیا پلاوی آیات راولی دي د مونیم سوه د هلمند شهیدانو د نظامي شهیدانو د کورنۍ حوال احوال وپوښتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه، کلاشینکوف د مصالحي.
نن په امدی اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسې. قدر منه دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږیدل یو ورته وکشي.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک او تومانچه.
دا دې ولې خوښیږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته اخلي. کلاشینکوف دا مصاله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزی نیسو، وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزی نیسي. کلاشینکوف دې ډزې هم کوي؟
هو، داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او دسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې و، دونه د نو کومره دې کې بدننه باروتو دا به خارګای لرل، نو دا باروت به پکې و، نو دا مې د تمانچه سر کې د خپل کې به ملورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، بس چې راووته زه ته تمبینه شاته پټ شوی وډز چې مې پیو که دا زنه مې پیوشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوښه سری پیر روان هنه شکل د بارود ته کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خسته را روانه کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي، مردکی ولا خسته را روان کړي. زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پکې کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. بای چې دې لپاره خدمت د اړې نگانې، چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان کوم د لوبو شیان وښتل شي، د شپږو ماشومانو لپاره شاو ساين نه مو پختلی دي.
موټر ګیم ورته خسته، کور کې پما کې مصروفه ده موټر کې خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کمی ورته اخیستې ده ایوه لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا اخیستې په هغې مصروفه ده بس هغه سات تېرۍ په ماغې باندې کوم شی نه شي مطلب اوس فلحال په بازار کې چې دی موجود دی لکه سخته کې تماشې دی ټانک دی مطلب نور داسې وسایل دی چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي باید دغې نه جدن فامیلونه چې د دې نه خودداري وکړي داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پی تیر شي او هغه ته یو سالمه روحیه او یو سالم نغتې واخلي چې آینده مطلب دغه شیونه نه شي د جنجالونه جوړیږي مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي ذهنن چې د دوی چې راولویږي مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي په کور کې هم جنجال جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړیږي او زما په نظر چې دا صحیح عمل نه دی
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي هر څه چې په نظر خبي هماغه غوړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسیدلې ده په خوشحالۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیري سامان لا توینو
تاسو خطرناک شیان یاد کړل مثلا کوم شیان دوی سره ګوري
دا څلوي ښکال جګړه سوي ده موش بو هیت ټول د سلاو توپکو دغه اسلحه څخه ډاک دی اطراب مهم شاریات مهم ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کی هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کی تر ټیره موږ د دوی سره توپکونه وینو پټاکې وینو دغه د جنگ ابزار وینو توپنچور سره وینو فقط دغه تمایل یم و دغه تدی
کوم شاینس تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی مثلا جنگی دی لوب وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولای شي
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکی ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دوی پر روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي ډېره بده اغیزه کوي ذهن یې جنګي کوي جنګي ذهنیت د ده سره بیا د کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعه او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې سو توک ته لیوالته ډېری
د خو راتلونکي ته خطر سه ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمان کوم توان رسولی سي
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکي لري دغه پټاکي ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشتې دي هغه اړاند کړی دي حتی تر مرګه پورې رسولی دي نو خطرونه دا غدي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بله اوس څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو دغه جنگي شیانو نه دوی لري ووسی
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويق کی
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دا و جامي او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کښتي به جوړېدل نور په موهید کې چې دی د دهکانی سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګی او گاډی او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکا او دا شین کنه د ماشوم په ذهنی وده د څومره مثبت اثر کولای شي
کله چې جونی یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی دا دغه ماشوموالی څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګرۍ سامان جوړي، کله چې دوی په موهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وي، یو فکر ورسره وي. د مثال په ډول چې دی یو بګۍ جوړي بزګرۍ، د یو مورختو دا جوړي یا بیل جوړي، دا د دوی پر ذهن باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره، دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنې موږ کولای شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لویو کارونو، تر لویو فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپاک، ټانک دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانک توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي، نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري، ډېرې تمایل و دغه ته وي چې څنګه کولای شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي، راغزاري کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن، د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډېره مننه ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پرونه خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې سپې د راتګ لامل د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پریکړه څه ده؟ آیا په ورزشکارانو او ورزشی لوبو با یو وار بیا بندیز ولګول شي؟ که وختونو د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاق زیبا د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه هم معلومات درکړي، خو په فایل کې نه جساپي د نن ورځې ورزشی خبرونه وړاندې کوي.
د مرکزی زون د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د کابل، بامیان، پنجشیر، پروان، کاپیسا او لوګر هغه لوبډلو برخه اخیستې چې په دې ولایتونو کې په داخلي لوبو کې بریالیتوب ترلاسه کړی و. دا سیالۍ د لیګ په شکل ترسره کیږي چې یو اونۍ دوام کوي. د دې سیالیو اتل او ځلیدونکي ټیمونه به د افغانستان کلب جام کې د ګډون لپاره جواز ترلاسه کړي چې ډیر ژر به پیل شي. د کابل د فوټسال غوره لیګ ګروپي سیالیو په لړ کې نن سهار رحمت او تاهای لوبډلې ترمنځ لوبه شپږ په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کابل د فوټسال کمیټې مشر دین محمد صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغو دوو لوبډلو نیمه پای لوبې ته د وتلو هیڅ چانس نه درلود او دواړه لوبډلې مساوي دي. ښاغلی صافی وایي چې رحمت لوبډله د ښه ګول وهنې له امله د جدول څلورم او تاهای لوبډلې د جدول وروستي ځای خپل کړ. دغه سیالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د لسو لوبډلو په ګډون روانې دي او ټاکل شوی چې د سریلانکا د کرکټ لیګ دوه لوبې نن شپه ترسره شي. کولمبو کینګز به له ګلایډر تورس لوبډلې او ډیمبولا ویلینګ او جیفن سټایل لوبډلې سره به مخ کیږي. لومړۍ لوبه به په ځایي وخت 2 بجې او دویمه لوبه به په 2:30 پیل شي. د سریلانکا د کرکټ لوبډله په تیره لوبه کې د کولمبو کینګز او کیډي ټیسټرز کرکټ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په دې لوبه کې افغان اخیستل شوی لوبغاړی رحمت الله ګربز په 21 توپونو 24 منډې وکړې. قیس احمد په سلورو اورونو کې اته منډې کړي او دوه وکټې اخیستي. د دوی لوبډله کولمبو کینګز بریالی هم دا او تر دې دمه سلور لوبې ګټلې او د نمبرو په جدول کې دویم ځای لري.
یو ار بیا هر کله درنو اوریدونکو ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونی ز خبرونه اوري لکوډان د مچو اوریدل. په افغانستان کې د کورونا وایرس ته دوهمه چپی دراتګ لامل په هنتونونه او خنزي رسخت شوې دي، خو لا هم د دې هواد په بیلا بیلو سیمو کې ورزشکاران خپل لوب ته دوام ورکوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ک حالات سخت شول، دوی هم اړ دي چې په ټولو ورزشي فعالیتونو بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر کرخه میلمه دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي که پایلې له دینه کو چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د دویمې څپې د راتګ له امله ښوونځي پوهنتونونه رسخت کړل، د غشان د ودونو تالارونه هم وتړل شول، د لوبو په برخه کې وضعیت څه دی، څنګه کیږي؟ بالاخره که حالات سخت شي ستاسې پریکړه به څه وي؟
موږ تر اوسه پورې الحمدلله داسې جدي تهدید مواجه نه دی، په دې چې د ورزشکارانو او ورزش په خپله د مقاومت د وجود دپاره یو ښه وسیله او یو ښه فکتور دی. خو مشورې مو د وزارت صحت عامې د مسؤلینو سره ادامه لري چې څه رقم کولی شو هغه شدید تهدید ته پلان او برنامه او په نظر کې ولرو، او موږ هم متوجه یو جدي، خو د دې خاطره چې تقریبا 15 میاشت ورزشکاران ټول په کورونه کې وو او زیات موږ هم نه غواړو چې مثلا د دې هغه بدني وضعیت او بدني آمادگی چې مسابقات ته دیرتون کې کال رتون کال ته هغه هم صدمه ویني او د فدراسیون پلان صدمه ویني، لږ احتیاط کوو. دواړو طرفو ته متوجه یو، مشورې د وزارت صحت عامې سره روان دي او ان شاء الله که پوه شي چې تهدید زیاتیږي او تهدید جدید دی نو صرف صد به بیا موږ هم د قیدات او شرایط وضع کړو.
او که لکه څنګه چې تاسو ویل د عامې روغتیا وزارت سره تاسو په تماس کې یاستئ که حالات سختيږي، کورونا وایرس دویم صفه جدي کیږي، نو بیا به تاسو پریکړه سي په بیا به ماغه ډول لاکډاون بندیز بلګي که څنګه لکه د تیر کال په شکل؟
دوه سناریوګان یا دوه پلانونه از موږ سره دي. یو پلان دا ده چې مثلا په اوله مرحله کې به تنه ورزشکاران تمرین کوي او مسابقه به کوي، لیدونکي به مطلق بند وي. دوام مرحله دا ده چې ورزشکاران به هم بیا تمرین نه کوي، تنها هغه سپورتونه به تمرین نه کوي چې هغه انفرادي لوبې دي او تماس نه لري د بل لوبغاړي سره. که اقتصادي وضع ملک ښه، نو بیا هغه ورزشکاران چې د المپیک د سیالۍ لپاره ځي هغې ته باید موږ ارټیستونه وکړو او خاص ځایونه آماده کړو چې هلته بیا دوی تنها تمرین ولري او د نورو خلکو سره زیات تماس کې باید نه وي. نو دا هغه پلانونه او برنامې په نظر کې دي. امیدواریم چې زر واکسین مارکیټ ته راشي او خدای وکړي چې خصوصا هغه ورزشکاران چې موږ د المپیکي سیالیو لپاره راتلونکي کال ته آماده کوو او په اول قدم کې بغوی ته ان شاء الله د واکسین غمه خوړل کی.
او په پلزه سه بوس محل په افغانستان کې کومي لوبې لکه لګه په کابل کې روان دي، کلک په جزئیات راته معلومات راکړي.
په دې هفته کې راتلونکي هفته کې به د شطرنج لوبې کیږي، لومړنۍ ملي لوبې دي چې د 300 نه زیات ورزشکاران په دې کې برخه اخلي. د والیبال د جنکیانو سیالۍ هم په پلان کې دي. د سایکل غزغلاولې د ملالې په نامه یو جام د خویندو لپاره هغه هم په لارا چول کېږي. د اس غزغلاولو لوبې هم په نظر کې دي چې وشي، خصوصا دغه د بایسیکل او د غزغلاولې سیالۍ به په هیڅ صورت سره کنسلېږي نه، ځکه چې دوی تهدید نه ده او تماس هم نه لري یو د بل سره، او بل په آزاد فضا کې په لرې فاصله کې دي دا لوبه تر سره کی. اما د والیبال او د شطرنج لوبه ته جدي متوجه یو چې که خطر موجود و نو هغه کولای شو چې لغوه کو او یا هم په سیستم یا په لوبه باندې په شیوه باندې د تغییرات راولو.
او اوس کوم لوبه جریان لري، کوم کلبونه چې خلاص تلګ تر لګه د بدن جوړولو کلبونه، الته فاصله مراد کیږي، ماسک کارول کیږي کنه؟
په ورزش کې ډیره سخت ده چې ماسک واچي او ورزش وکړي، امکان نشته. اما د نور سنیټایزیشن یا د میکروبونو د وایرسونو د وژنو ټول لوازم استفاده کیږي، هغه مواد د افونی استفاده کیږي چې هغه د وایرس د مخنیوي لپاره په کار اچول کیږي او کومک کوي.
په بلځه سب تیر ځل چې لاکډاون او تیر ځل چې هر څه په ټپه باندې ولاړو، هر څه تړل شوی وو، اولمپیک ته څومره ضربه ورسېده لکه تر لګه د ورزش په برخه کې؟ او که دا ځل بیا هم حالات هماغه مرحلې ته ځي او هر څه تړل کیږي، څومره ستونزو سره به تاسو مخ شئ؟
شدیداً نه تنها اقتصادی وضعیت ورزشکاران او د لوبغاړو خرابېږي، رواني حالت خرابېږي، په زمن کې هغه آمادګیان چې ورزشکار په کلونو کلونو یا مسابقې دپاره آمادګي نیسي او هغه بیا کنسل شي او یا په لاره وانه چول شي، نو فکر نارامه کېږي او ټول هغه زحمات هدر او په خاورو باندې دي. انشاءالله باورمن یو چې که دا واکسین زر مارکېټ ته راشي او دوامه څپه په افغانستان کې د مخکې دینه چې شوی وکي یا وایرس ډېر خپور شي مخه ونیول شي، نو ډېر زیات به خوشحاله شو. اما شدیدا صدمه خصوصا رواني صدمه ورزشکارانو ته ده خپري.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپل زیو او اوس هم لجمن سره سم د کوری افغان لوبغاړي اجمل اسحاق زی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه اجمل اسحاق زی یم، د افغانستان د ملي ټیم کورش یو لوبغاړی یم. زه تقریبا 4 کاله او 15 کاله کېږي چې ملي ټیم لوبغاړی یم، چې اول مقام می ترلاسه کړی دی. په ډېرو کشورو کې خارجي مسابقو کې می اشتراک کړی دی. یو څو کشورونو نوم درته اخم او د میډالو سره، هندوستان کشور کې می د پونه شهر کې یو آسیایي مسابقې چې وي ایشین چمپیونشپ ورته وایي، د برونز میډال می ترلاسه کړی د افغانستان په نفع. انډونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقې وي چې په هغه کې می د طلا مقام ترلاسه کړی. کوریا مسابقې کې چې جهانی مسابقې وي چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي، په هغه کې می هم برونز میډال ترلاسه کړی. ازبکستان کې می هم برونز میډال ترلاسه کړی. دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 هم کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. پخوا په ودونو کې، په محفلونو کې، په نوې کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې، په ازبکستان کې، او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایي لوبي کې ورداخل کړ. زما کور د شبرغان ښار کې، د کورنۍ می ټول حالت د قومونه می دي. موږ اته ورنه یو، شکر خدای، درې خوند یو. او زه زما پلار یو معلم دی، زه خپل محصل یم اوس په تایوان کې، د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ شوی یم. د دې ترڅنګ د درس ترڅنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلود چې آهسته آهسته په دې کچه مې ډیر پرمختګ وکړي او خپل زحمت مې وو، د کورنۍ تشویق مې وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل شوی یم.
د افغانستان د کوریش ملي لوبغاړي اجمل اسحاق زو چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند پاړې معلومات درکول. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چیاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
Show me the